سیوی او د پاموړ وګرځیدلې وي. د نن ورځې لوست نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسې کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولی سئ په درس باندې ښه وپوهېږئ. راتلونکي درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسې وپوهېږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. په همدې لوست کې موږ باندې وپوهېدلو دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. دې پوښتنې ته ځواب وایاست. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه. د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې وه. دې پوښتنې ته ځواب وایاست. ورپسې برمکیان څوک وه. برمکیانو په هکله هر معلومات چې تاسې د همدې لوست څخه زده کړې وي موږ دلته د برمکیانو په هکله وویل. دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصل خپله برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې هکله هم تاسې معلومات ولیکئ. درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سرو پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو په راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون درېم لوست شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو، نن مو موضوع د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په هکله ده. د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په هکله به موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په هکله ده. دا چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان ړندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلنه باندې پلازمینه ته راځي او د هیواد چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و. نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورپوره کړي، دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي. مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل د ورور مخالفین چې و هغه وځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري و، چې موږ په تېر لوستون کې ویلو شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور و د عاشق شلواري لخوا هغه ړندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع واک ته رسیږي، نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې ړند کړی و عاشق شلواري هغه هم په دار باندې زړوي. چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع یې سر ته رسوي. هغه د بارکزیو د وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پورې کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د ده په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډېر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پورې کوي، خو دغه کار چې د ده و هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده، د دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپل واکمنۍ ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندمک کې ماته ورکوي، چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښېني. او خپله شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شعرونه یې هم ویل. د ده د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کېږي چې د هغه یوه څلوریزه په دې ډول وه: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، قربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه وه چې ده ویلی وه. نو په همدې ډول سره د که څه هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر و، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه، خو د شاه محمود په واسطه باندې دی په ګندمک کې ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمنۍ څه ډول وه. دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسیږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کېږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واک چارې په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړونو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خورا ځواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وې چې دغه خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وې. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې د ده دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکینو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې یې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتګ ته اړ کړ. شاه محمود یې دې ته مجبور کړ چې د شاتګ وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د ده د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1313 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د ده واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمني ده، چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د بې اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل زامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپل خوشي 5000 پلي او 10000 سرتیری په 1315 کال کې د پېښور په لور باندې واستوه. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه وه او د دغه ځواکونو خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډېره لویه بیره پیدا کړې وه. رنجیت سنگ بیا دې ته حاضر سو چې د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکړي او خپل یو پلاوی چې د هرلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هرلن بیا دا دنده درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وعدې په ورکولو سره پر سکانو باندې د یرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د 10000 سرتیرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دښمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سو چې شاتګ وکړي او کابل ته راستون سي. بیا په 1386 زیږدیز کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم د ده په نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لاره کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برټانیې حکومت د دې هیله مند دی چې د افغان او سکھ دولتونو د سولې لاره خپله کړي او سوله وکړي. د دې ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د څېړلو لپاره کابل ته ولیږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی په راتګ باندې ډېر خوشحاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیا او ناپلیون د پالیسی او موخو څخه دی په ویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه وښودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه. خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو د خپل يرغل مخکښ وګرځوي نه د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1386 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. د دې چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د دوی د دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و. پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند پر نیمه لوی وچ کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګ د پوځي تکلاري اصلي او بنسټیزه مخه جوړوله. یعنی د دوی هغه اصلي مخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تکلاري همدا و چې بیا انګلیزان د خپل استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانه په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند استاذ په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه. خپل اړیکه ټینګ کړلې او د 1386 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګ رنجیت سنگ ډیر واک درلودي. خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بې واک وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، دیرجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وي د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازی مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو د 1386 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي د څخه مرسته وغوښتل خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه. په همدغه لومړنۍ يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کندهاري اوړونه مایوس سول او بیل جګړې څخه دوی پر شا سول ایران ته وتښتیدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتی او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ او د هغه څخه ژمنه واخیستله چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګ یو سیاسي استازي ځای پر ځای کې د ژمنه ورڅخه واخیستله. په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې وو هغه لاسلیک سو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې او کپتان ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دښمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځو او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو د کوم جنګي تیاری هم نه درلودی، نو د دښمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه دی تښتي او په بخارا کې پناه اخلي. چې په دې توګه سره دښمنان کابل ته راننوځي، امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانېږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنېږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستول. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایو، د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسېږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هېر مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم چې موږ او تاسو نن خپل اتورلسم لوست پیلو او موضوع مو هم د غذاګانو په هکله ده. په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاسته راوړو. ورسته لدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول او د لومړی اسلامي دولت په شهالت ټینګ کړل، د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ، چې بیا دغه په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوې پیل شوې. او مورخین هم درنګ سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شي وي، او په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ګډون کړی وو، هغه د غزوې په نامه یاد کړی ده. او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم شتون یا ګډون نه درلودي، هغه د سری په نامه یاد کړی ده، چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه او همدارنګ د مشرکین په ځنګړې توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل، او د دې په لټه کې سول چې د هرې ممکنې لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي. او مسلمانان هم په دې باندې وپوهېدل چې کچېرې دوی جهاد ونه کړي نو د ماتې سره مخامخ کیږي. نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نیسي، یا دفاعي آمادګي نیسي، او دوی په غذاګانو باندې پیل کوي، چې د هغو د جملې څخه ځینې مهمې غذاګانې دا دي چې یوه د بدر غذا وه. دا غذا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په اولسم تاریخ باندې پیښه شوې وه، او لابل هم دا و چې مسلمانانو غوښتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د مکې په طرف باندې روان وو، هغه کاروان ونیسي او هغه کاروان ترلاسه کړي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنګ اراده نه درلوده. مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي. نو د دې عمله زرتنه قریش چې شپږ سوه تنه یې زغری په غاړه درلودې، د سلاسونو سره چې سروي هم زری لباس درلود، او یا اوشانو سره دې جګړې ته آماده سول، او د مسلمانانو شمېر دیارلس تنو ته رسېدی، چې زیاتره یې هم انصار و. دغه لشکر سره دوه یا درې اسونه او یا اوشان و، او په نوبت سره مسلمانان ور باندې سپورېدل. او که څه هم لږ وخت وروسته د قریشو او مشرکینو دا خبر ترلاسه کړي چې کاروان ژغورل سوی دی، خو سره له دې هم دوی جګړې ته مخه کړه، او په ډېر غرور او تکبر سره یې وویل چې غواړو د مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی مغلوب کړو. همدغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کیږي، او په دې غزا کې د ابوجهل او د ځینو نورو مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وژل کیږي، او یا تنه نور هم اسیران کیږي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې دغه وژل شوی شخص کړي او مدینې ته یې واستوي، او د خپلو عیارانو سره د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه. بل غذا هم د احد غذا ده چې د غذا د هجرت په دریم کال کې وسوا او قریش د بدر غذا د انتقام په هدف باندې 3000 تنه چې په زری جامو باندې سنبال و د دوه سو آسونو او 3000 اوښانو سره د جګړې د پاره آماده کړل او په مدینه کې د احد د غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې دا نقشه داسې جوړ کړه چې د اسلامي لشکر شاه د احد د غره طرف ته وي او مخې د دښمنانو طرف ته وي، چې حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي وشتونکو سره د دغه د غره رخوا څخه چې د جبل ورماره ما په نامه شهرت درلود د مسلمانانو ساتنه وکړي او د بریالیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای ته نږدې دغه ځای پرې نږدې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپارل. یعنی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یا اوښانو باندې سپاره نه و هغه بیا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپاري، چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه او جګړه شروع شوه چې بیا په پایله کې کفارو او خوراو دوی تیش ته ارسل. مسلمانان هم د غنیمتونو پر راغونډولو سره پر راغونډولو باندې بوخت شو او د هغ په غره کې د ځای پر ځای سو څخه هم زیاتره راغلل چې د دغه غنیمت څخه دوی پاتې نسی. او خالد چې هغه د احد غره خالی ولیدی نو په دې وخت کې د همدغه لارې څخه د خپلو سپاره جګالو سره راغلی. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې و په شهادت ورسول او د شهادت خواسته خیا پر مسلمانانو باندې چې هغه د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت پر هغه باندې عمله وکړه او مشرکین په دې باندې بریالي سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ورسوي. د هغه د خوا هم په ډبر باندې وشتل کیږي چې دا غل عمله بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټوپی کیږي او د هغه مبارک غاښ هم په شهادت رسیږي. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او یا تنه مسلمانان په شهادت رسیږي او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر 100 و. ورپسې بل غزا د بني نذیر یا د بني نقدر غزا ده چې دغه غزا یو بني نقدر یو يهودي قبيله و چې مدینه ته نږدې اوسېدله. د خزرج د قبيله سره تړون درلودې او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی و، خو د دې عمل چې خیانت او شرارت د يهودانو د برخلیک سره یو ځای دی، دوی د دوی په زړونو کې ریښې لري. دغه خیانت دوی دغه ریښې یا دغه د خیانت احساس کوم دی درلودې هغه نشودل چې پر خپل ژوند باندې وفا وکړي، نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي. یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران یې په بني نذیر کې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې وه او یهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و. غوښتل یې چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یوه لویه ډبره راوغورځوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې وهید لاری د هغه په دغه پلان باندې خبريږي او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي او د دشمن ته داس ښکارا کوي چې دی یو کار د لپاره ولاړ سو او یو کار ته ځي. د مدینه په لور باندې روان سو او یاران هم په ورغلل. دغه څخه ورسته بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد بن مسلمه داسې پیغام سره بن نذیر ته ولېږي چې د هیواد څخه به ووزي، تاسو نه کولای چې ما سره په مدینه کې ووسیږي ځکه تاسو خیانت وکړي او په خپل ژمنې باندې ونه درېدلس. محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دغه فرمان د ابلاغېدو څخه وروسته هغوی ته لس ورځې وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې چې دغه سیمه پرېږدي. ورپسې هم د خندق غزوه ده چې يهود بن نذیر هم د تړون د سرغړونې له امله د مدینه شار څخه ایستل کیږي او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي. د مسلمانانو سره هم د دکنه ډیریږي او ډیره کنه یې ورسره درلوده. د همدې عمله چې مسلمانانو د جګړې وړتیا نه درلوده، د مسلمانانو سره د جګړې وړتیا نه درلوده او خپل مشر حیی بن اختابی هم مکې ته ولېږي چې د مکې کفار او د غلطفان قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي، هغوی هم په دغه کار باندې بریالي سول. او حضرت د هجرت په پنځم کال کې بیا د ذل قیدی په میاشت کې لزرتنه د ابو سفیان په مشری باندې د بدینه په لور باندې حرکت کوي او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 2000 زره یا غزو په اوښدوال باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي او په خپل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي. کله چې د مکی کفار د مدینه ته ورسېدل د خندق د کیندلو کار مکمل شو، د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او باغونه شمیدنونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي. خو یهید بن قریزه د مسلمانانو سره تړون درلود او هغه کولی نسو چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي. خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالی شو چې د بن قریزه مشر کعب بن اسد دې ته وهڅوي چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د مینځه یو سی او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل شو. هلند دا چې بیا بن قریزه هم د شنبه د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي او د قریش څخه یې څو تنه د يرغملو په توګه وغوښتل چې د هغو په وفاداری باندې ډاډمن اوسي او وفاداری وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډېرې شي تمامې شولې او د بن قریزه د طرف څخه د يرغملو غوښتنه هم د قریشو او غدفاریانو بدګماني ډېروي او د هغو د عمل یا دغه کار د مکه مشرکین ناهیله او ناامیده کوي چې په همدغه وخت کې د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر اشدی طوفان چې خاوري او کوچنی شيګه هم ورسره وی شروع کیږي او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو د ګونه خیمه او ټول شان چپکی چې دغه پیشه کفار سخت ورخطا کوي او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکره دغه ځای پریږدي او د مکه ته برته ولاړ شي چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کیږي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بنی قریزه غزا د غزا بیا د خندق یا د احزاب او د غزا په تعقیب باندې په 15 هجری کال کې وسو او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د يهودانو خیانت او همدارنګ د قریش او د نورو سره د هغه په وسول ولید او اندر دي چې د احزاب په جګړه کې د خاینه قبیله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي، د همدغه عمل بیا دغه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کی اوسیدل او د هغه څخه د غلوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پایته نه وای رسیدل نو د هغه د هغه د طرفه مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل او همدغه او پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود وکړ چې دغه خاینان وټه کوي او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره د هغه د شتون څخه پاکه کی او د دغه سیمه څخه وباسي تر دې چې بیا پرتن کې داسې شرایط پېښ نسی چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د درې زره کسیز لشکر سره د بنی قریزه په لور باندې ځي او 25 ورځې هم هغه په کلابند کې وساتل چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سول او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغه په منځ کې سعد بن معاذ حاکم وټاکی او حضرت سعد د بنی قریزه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاذ پریکړه ومنله، هغه عملی هغه ته عملی بڑا ورکړی، یعنی هم هغه تصمیم او پریکړه عملی کړي او د يهودانو د سیسې هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځ وړل وو چې دغه دعوت د منځ یو سي دغه پلانونه او دغه د سیسې هم پای ته ورسولې. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د غزاګانو په حق له پوهیدلو چې غزاګانې چې شیلې چې موږ وې سره کوونکې غزا دغه کومې جګړې چې د کفار او ادم مسلمانانو ترمنځ سوي دي هغه په دوه برخو باندې ویشل دي، په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شتون درلود هغه د غزاګانو په نامه یاد کړی ده او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون نه درلود هغه د سری په نامه یاد کړه چې بیا دا چې مسلمانان خپل اشکارا دعوت پیلوي او پشکارا ډول سره دعوت کوي نو په دې وخت کې مسلمانان ډیر زورول کیږي د کفاره د خواسخه چې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي او د ته مجبور کیږي چې بیا دلته جهاد او ځنې غزاګانې رامېسته سي. د هغه د جملې څخه مو هم دلته څو غزاګانې ویلې. د هرې غزا اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې بریا د کومې ډلې په نصیب کیږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې نن مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش. راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د 10، 11 او 12 ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د 10، 11 او 12 ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د 10، 11 او 12 ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د 10، 11 او 12 ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر 8:30 بجو له آزادي رادیو